زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دي. د جنګ یاده ده په کې، د سولې غوښتنه ده په کې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی په کې. حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل، نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وه چې د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پرزینټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خوا ته مصروف سوي استې په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق لولیم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه دلی کلی، خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي، یا طب لوستي، یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فی الحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله، پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه وه؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه 15 لسو ورځو پورې په زرګونو مینوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړه. کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ، کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله. زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم، هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي تاسو وګورو تاسو فعالیت وګورو تاسو تجربې موږ سره شریک شي. نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوی نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زمونږ کتاب یا زمونږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې زمونږ د نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شیر خاپیری خود سیدی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا اغیزمن دی خو کله کله دا د زړه ډیره منی. نو تر اوسه پوری زه راغلم زه درته وایم کله کله سړی خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا جانان وي یا مثال مور وي یا پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي څه ولیکي خو نه لیکل کیږي. ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاری چې د شیر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي. هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وشي. وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچي دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کیږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغیزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
بله، که تاسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پرې خودما، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم، په کوم خپل خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لرا تلب په دغه لار بس دی، ګل مخی اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړی. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي، دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه سي د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي. خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تب هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سره ټول شي او د خپلې برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه ته شیارتي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کړو چې زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وایو.
شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې وکړي. وکړي تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاست، پس د سقوط نه یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته وي هلته ښه وي هلته د شپه وي. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلي دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلي دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړي، بیا هغه ځوانان هیڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی دغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیاوړې کې او له دغو اندېښنو نه بخلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنې مثلا الکترونیکي بزنس شنو ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانان لرو، لکه کتاسو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکې دي، دوی باور کوي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي. کتاسو برچی ته لاړ شي، دشتي برچی کو نوم باندې شي، او منطقه د کابل کې ته لاړ شي، دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانان چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي، او خپل ایجاب مراتب دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی، په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کې، لکه مربا هم دغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي، او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابرول شي، د ډیرو پیسو نه، د صفر پیسو نه کولای شي.
رازودی تا چه که چره زوانان دیزان لپاره چاپریال داسی جول نکری چه وقت خواه تیر شی لروانی ارخ سخه لکم استون دو سر مخی دلی شی لاروا پوشمه کتوازهی نه نوری خبری او رو
زوار خبگان یا دپریشن هغه معمول ناروغی دا چه وست محال دیره وگری کسی پا افغانستان که دی او کسی هم پا پر مختللو هوادونو که لده نران جوده عمومن پا دپریشن یا زوار خبگان خلق د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوی دی په دې مرحله کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دی هغه یا چې ماجر شوی دی په خارجي هیوادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زمونږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپله شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنې د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوی وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغو نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشې کې پوهنتون خوشې کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک دی چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي خون کې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحي سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډیر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کې دغه دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د لیس کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې دی یوریک اسید دی اضافي اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره مواد څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یا تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرث په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي تو وګور نورمال پښتورګي تو وګور د هغه رنگ باندې سواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مسانیت د ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتیمتر دی. بل مسانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مسانیت مسانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدلو او د کوشن کېدلو قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پیرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي. دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو نفرونونه د پښتورګو جوړشتیز او چانهیز واحد دی. چانهیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مسانیته. مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشکیل.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیې اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د غو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي، کله چې د ډیر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده.
لیوی نیمه قابل نفوذ پردی څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغه یو پردی ته وای چې ځینی مواد ته اجازه ورکوي ځینی مواد ته اجازه نه ورکوي. کله چې دغه ډول غشا یا پردی څخه مایع تیر سي دغه اوزموسس په نامه سره یادیږي، او یا هم دا رقم وایلی سو چې له ډیر غلیظ محیط څخه و ډیر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولیږدیږي دې ته اوزموسس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي، نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیظ حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې، نه بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس عملیه په استعمال سره ډیر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي، یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود، دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه به هر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي پړسو کوي خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټور موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو لې ویټوټې څخه لکه هغه پروتین دی یا داسې نور شان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې به اسکرزي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځانته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شې دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه اندوسایټوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایټوزس، کله چې هضم سوي وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو، ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اف هینلی ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم د اترا جذب سرته رسوي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي، د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم دلته صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل پزان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګونو څخه چې د دابمر پیچ ډول مر پیچ ټیوبو په شاوخوا باندې را پیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل، پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو ټوله وظیفې د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په انکی د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلور ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي، یعنی پښتورګي په سلور ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسې خې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیر دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکي. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازې د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکيږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابیت یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجي کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ